سلور بجه او درش دقیقی دی زموگ غگ ل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون کو ده همدی خبرونه پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامونه لرو امنیت او سالم چاپیریال او ده سپورت نره اونیز پروگرامونه داشه با پا مکره لندو خبرونو تا چه اسدالله لودین آوروی
د پاکستان او برتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې یې کولې. بل لور ته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره یې د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانن وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموک غاغله ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادۍ رادیو واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه لری کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لری شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد ګڼ کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالی ترسراوی ګڼل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنې راتلونکې دوشنبې په پورتو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لري کړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپله بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګیدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,2,93,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینس پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 2.2 میلیونه ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دېخوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمیر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 2.6 میلیونه ته رسېدلی چې له ډلې یې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درو ته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې چې دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې نرمسدین ته څه وکړم؟
ودې مړه نسرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې ښې روزنې، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اورېدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډېر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په هماغه اندازه یې اثر ډېر وي. تور پیکی داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډېره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي، چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه کې چې قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیوال یم د پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نوی کړي پلرونو موږ ته نوی کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وی. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وردګ څخه موږ چې کله وړو نو پلاز باندې موږ ته تلق شي کولې خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړوکه ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډیر څه لیکلي او لوستلې دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده. همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دي چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي.
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چیشي کیسه دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي. دغه سي کیسې چې دي ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خیګنو کی، څنګه د خلکو خبرو ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلې شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه. موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو چاته فکري لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دغه د مطالعې ده، د کتابت ده او بالاخره د دغه برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې دته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم براتون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصه په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصه په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ، په روانه خپرونه کې به د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شئ. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مو خبرې کړې. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل سوی نن د تکواندو لوبغاړی زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړه سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد ازادنی ازادي راډیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماند لوبغاړی ده چې په دغو سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي ازادنی په خبره، اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړې او هیله مندي سته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک دغه سهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربا کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزي د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي تک په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې لستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي چې ښاغلی یوسفزي او مال پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته، او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره مې خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې هغه په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال لري، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یاد کړي، په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 پر شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لرو. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړی کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د استانبول کورش رشتې سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چولی وی. دغه سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوئ علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لیږو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتې د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شیخ متی لیسې د معرب مربوط دی، چې هلته اوس موږ خپل ټورنمنټونه په لار اچو او
تاسو د سټیډیمونو یادونه وکړه. ما مختلف پام دی برخه کې پښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټیډیوم نه دی موجود، په کومو کومو برخه کې لکتر لګه په سټانډرډ برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلنګ د جمنازیم شروع دی او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه د لزر نفرې سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منظور شوی ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله سره کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معرف مربوط تاسو مشکل مسابقات دایرو د کرکټ سټیډیم تاسو هغه تکمیل شوی دی، نو دا سی د فوټبال فدراسیون د خاص هم تجربه زموږ ورکړې ده چې اوس هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مسارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی، فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي، دوی خپل بودیجه مصرفولای هم نسی. تیرو کلونو کې دوی 50% د بودیجه مصرف کړی و، نو هلته داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپل بودیجه مصرف کړي. ولایتونو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه زیات بودیجه ورکوي او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاردغه کوي، سپانسری او دغه پیس مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي، همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بلابلې سیالۍ سپانسر کړي، تاسو د دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدني ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راز موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دغه ټولنې سره موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورترای شو د نامنې د یو شمیر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لورو پروتو ولسوالیو کې دي هغه عموما خارونو ته نشي راتللی، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللی لکه لګه د بلابلو مسابقو لپاره، په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پرې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی، موږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته دي، کابل کندهار لوره لوره لاره د نو پر دې باندې را شو کړین دي، بس له کړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ سره موږ ورزشکاران راځي د ملي مسابقات دایره وو، کوم داسې مشکل نه پېښ شوی نه چا موږ ته مثال اختاره کړی سي دا داسې دی.
دنجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري،
د ماری په بخش کې لرو نو داسې غنور په لیست
کې. د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم محمد نعیم یوسف زید او په وزن برداری بخش کې هم چرانه او په پینګ پانګ کې هم او په نشانځلي کې هم تمرین کول، چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو. پارا اولمپیک کې مونږ کولای شو چې مثلا یو رشته دوه رشته درې رشته کې تمرین وکړو، په انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم سنان لرم، په پینګ پانګ کې هم سنان لرم، او تقریبا په نشانځنی کې دغه وه نښویشتونو کې پنجګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغې کښې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو مې ډېر پخوا نه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی و. زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری ده، او د ده تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش چې دی همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کښې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کښې، په دې دوه نور رشلو کښې هم چې زه تمرین کوم په ده کښې مې هم لومړی مقام و دویم مقام هم چې د وزن برداری په دغه کښې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کښې کار کوم، د تخنیک په بخش کښې یم، په پروډکشن کښې د غږ په بخش کښې یم، مسؤول یم د غږ، او د ده تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ابن سینا شفاخانه کښې صدري بخش کښې، البته په لابراتوار کښې مې درې کاله هلته هم کار کړي رضاکاره. نو دغه د کرونا له وجې نه هم دا فلحال هغه د شفاخانې کار پرېښی ده، دا تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیا خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کښې او د خپل هغه کوم درس چې ما ویلې د طب په بخش کښې په دغه کښې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت دپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه اوسم خپلو خلکو ته، او صحت مند اوسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کښې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود سالم وساتو.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واورېدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي اونیزه خپرونه پای ته رسېږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
لاس کی دس رو گول پوچھے